اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې دې داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه یي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې بیا ناجوړي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدی میرمنې څخه مو پوښتلی دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف موږ نیولې دي او موږ عبادت کوو، موږ باید د موږ باید روژه هم سم وي، د موږ باید خوراک هم سم وي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ریښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ته نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بیرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څومره لاسه کیږي کوو، خلک کازار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې، د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي، نو دا د اسلامي اړخ له او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمن هم د دوی په څیر روژه دي. دا سیدی نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصله میاشت ده، نه د جنگ او داوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډیر یو چاته غوسه ورغی، یو لاس د قید ځان ته کینی، تلاوت دی وکی، ذکر دی وکی، نو تا بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، ا دې کور چاپریال بم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم ده چې نور خلک او لسونم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي، راځي چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپریال رامنځته کړو. ټول روژه تیانی، نو هیله هم ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډیر ښه شکل او په ډیر ښه اخلاق دا دی دغه میاشت چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله دیده شایده و چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. لنموړي سره مې مرکه کړې چې دا سوی اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحقه سره یو سړی قهریږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارکه میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکه په میاشت کې د نارینه لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده، اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نه همیاست دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتا نارینه وکړي سته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې وینیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی څه نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارک په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما هغه حس برتري مې را خرابه کی، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسېدونکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بدخلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومانو سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې، تلاوتو کې، او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز رفعونه کې، بلکې د روزي معنا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سيله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي، او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي، کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ول پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر جوړی نشته، ولې حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغه غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغه هم روژه نیولې، کاغې ته لور وي، کاغې ته انګور وي، کاغې ته کډه او میرمن وي، کاغې ته خور وي، کاغې ته مور وي، که څوک وي، خو د کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به میتا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، روزه ده، او تاسو ولې دا کار کوئ؟ بی خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنا هم صبر ده. صبر په دې معنا سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو خیګنه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلق ویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ، صبر بکم، صبر نه خورم، صبر نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه بخورې نه سکې نه، ولی روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکوتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته گی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دی مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دند ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پای د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دند ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي مونږه کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږه همدا غا ده. نو د روزي معنا تنها ځان وګي ساتل نه دي کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړي د روزي نه ګټه نه ده اخیسته فقط د ځان وګي ساتلی او د مقصود د شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتي ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنا هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني. نو له دغه وجه نه خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړې کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او ته گی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د روزه داران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خله ته خلبو او راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې له میرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 1. دا به دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ترسیږي هغه پروسه کولای شي منګه ورته زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوري انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم کتاب وګوري، د مدنیت لنډره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی. ځکه چې خزو نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم کتاب وګوري یا هغه حدیث چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي. لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي. ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې خزه موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې د مری تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکا نه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د
ښځو حقونه هم شامل دي. که تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي، نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګې ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلیم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دغه لپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پوهنتونونو ته مو نجونې نستلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل فریډیچ پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې د هغه خپل شخصي دلایل پکې لري کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه 1.5 کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه 1.5 کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نشته، څومره ځپي؟ له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپل جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړی مکتب نه پریښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدې درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، قرآن کریم سره رقم ولولي، هغه به سره رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، هغه سره رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو علامه او ملګری.